سره په ورستیو کې په یوې مرکه کې د جمهوریت د دوري واکمن په فساد غلا او شنو باندې تورن کړل او وی ویل چې ک دوی ته بیا هم دندې ورکړي خای فساد غلا او وژنو ته لاس واچي. خو نړیواله ټولنه له طالبانو غواړي چې یو همشموله او ټول شموله پراخ بنسټ حکومت دې رامنځته کړي. تر اوسه پورې هیڅ حکومت د نړۍ طالبانو حکومت په رسمیت باندې نه دی پیژندلی. دې بحث کې به په دې غږیږو چې اصلا دغه پراخ بنسټه یا ټول شموله حکومت څه دی. طالبان چې د پخواني حکومت واکمن په فساد او غلا تورنوي خپله څومره دا تضمین ورکولی شي چې د دوی په حکومت کې به فساد نه وي؟ آیا د پخواني حکومت چارواکي واقعا دومره په غلا او فساد کې تورن و چې باید په راتلونکي کې دنده ورنه کړل شي؟ همدارنګه د حکومت د ټول شمولۍ په نورو ابعادو او د مشروعیت په مسله باندې به هم بحث کوو. د بحث لپاره مو رابللی دي په لومړۍ برخه کې برسره په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر او همدارنګه د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی استازي شکریا بارکزیوي. د جنگ او سولې انسټیټیوټ مرستیال حکمت عظیمي ته مو هم بلنه ورکړې ده به مرسره برخه واخلي. د خبرونې په وروسته برخه کې برسره د اقتصادي او سیاسي چارو څېړونکي محمد داود مایارم یوځای شي. وسرا سره له تخنیکی همکار مې راته وایي چې پخوانی افغان ډیپلوماټ او همدارنګه په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانی استازي شکریا بارکزی را سره بحث توسل شوی ده. اغلی بارکزی خبرونه ته ستړی مشي، هرکلی درته وایو. اصلا راځي چې لدینه پایل کوچی په افغانستان کې دغه د ټول شموله حکومت اصطلاح چې عامې اوس د نړۍ هیوادونه کاروي او هم له طالبان نه بیا بیا غوښتنه کوي، د دې هدف څه دی؟ ټول شموله څه؟
سلامونه او نیکی هیلې تاسو ته او قدرمن میلمنو او اوریدونکو ته. په اوسنی وخت کې زه فکر کوم چې هر یو د ځان نه یو مشخص تعریف لري د پراخ بنسټ حکومت او ټول شمول یا همه شمول حکومت نه. کیدای شي امریکا ځانته تعریف ولري، روسیا ځانته ولري، ایران ځانته ولري، او هغه ملکونه چې په دې باندې تاکید لري او د افغانستان خلک مختلف سیاسي ډلې بل نظر ولري. خو زما په اند په اصل کې پراخ بنسټه حکومت هغه حکومت ته ویل کیږي چې د تعهد او تخصص پر اساس باندې جوړ، په هغه کې مختلف سیاسي جنسیتی، قومی او ژبنیز توکمونه پکې خپل شتون ولري. معیار دا نه یې چې واک ویش سوی، بلکې معیار دا یې چې د تخصص او تعهد افغانستان لپاره دغه کې یو اصلي. البته د دې تر څنګ په افغانستان کې چې څه قومونه دي او څه مذهبي جوړښتونه دي او ته هم اوس موږ وینو چې افغانستان جوړ له ښځو نارینه و نه دي جنسیتونه، په هغه کې باید خپل حضور وکړي. په افغانستان کې موږ مختلف حکومتونه هم تجربه کړي او تاریخ موږ ته دا درس راکړی چې هر حکومت اول خو افغانستان خاص او مشخص دی، یو قوم لپاره نه دی جوړ او نه هم اداره کېدای شي. که فرق نه کوي چې کوم قوم، مګر تاریخ دغه تجربه ثابته کړله چې نور واکمنی باید د قومیت پر اساس باندې ونه اوسي. د سیاسي جوړښت له امله هم زه فکر کوم مونږ تیر شل کال کې ولیدل چې حکومتونه یا وزارتخانه جوړې شولې، ورانګې شولې، ورانې شولې او کارونه مخته نه تلل، ځکه که چیرته سیاسي جوړښت په پام کې ډیر ونیول سي او دغه تقسیم د سیاسي جوړښت پر اساسي بیا هم یو مثبته پایله نه لري، ځکه هغه تقسیم 50-50 یا هغې نه بغیر تنظیمونو باندې ویشل دا هم صحیح خبره نه ده. خو کومه ښه تجربه چې افغانستان د خپل تاریخ په اوږدو کې تلله ده، هماغه وه چې یعنی د تعهد او تخصص په اساس باندې واک پیش سي او په هغه کې ټول افغانستان قوم خلق خپل ځان
اغلی شکری طالبان او بخې طالبان وای چې د دوی حکومت چې دی ام دغه تاسو زینې ټکی هم دوی د دلیل په توګه راوړي چې دوی نه غواړي چې مثلا څو کسان چې ځان دی یو قوم استازې بولی هغوی ته واک ورکړي. دوی دا کوي چې د دوی په حکومت کې بیلابیل قومونه هم شته دي او همدارنګه بیلابیل لوري هم پکې شته دي. د طالبانو دغه د دریس په اړه باندې تاسو څه وایي؟ د دوی دغه اوسنی حکومت ته تاسو په کومه سترګه ګورئ؟ کم مسائل پکې دي؟
زما په هند اوسنی وضعیت طالبان یو حکومت نه دی چې زه د حکومت په سترګه وګورم. پاتې شول دوی چې فکر کوي چې یعنی د دوی حکومت پراخ بنسټه حکومت دی. زه فکر نه کوم په افغانستان کې یوازې مولویان او ملایان اوسي. او که چېرته تاسو خپل د اسلام فلسفې ته مراجعه وکړئ، هلته وایي چې کار و خپل اهل ته وسپاره. هغه په دې معنی باندې د څوک چې زه نه وایم چې دینی زده کړې مهم نه دي، مګر یو څوک په دینی زده کړو باندې سنبال نه شي کولی په نورو اقتصاد، زراعت، مالیه، خارجه، دفاع، داخله، د خار جوړونه او همدارنګه په سلهاو نور کارونه دي. چې دا ټول خو مونږ نشو کولای. تاسو د دنیا یو ملک راته وښي چې ټول ملایان له خوا څخه په اسلامي ملکونو کې حاکمیت پکې. بیا پاتې شوله د قومیت موضوع. څومره هزاره د دوی په حکومت کې شته، څومره ازبک شته، څومره تاجک شته، څومره
دغه چې د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال چې وایي چې مونږ دی په دې باندې هم بحث کیدی شي چې پخوانی حکومت کې چې ظاهرا دی پراخ بنسټه توپ هڅه کې د لا مختلف لوري طرفونه پکې و، همیشه څو کسانو دی یو قوم استازولي کوله او تر پایا پورې هم د سپاتې شول نه سره جوړ راغلل، نه کوم اساس کې خود نه کوم سیستم جوړ شو. په دې باندې به وروسته بحث کوو. خو دغه تور پاړه باندې تاسو وایي چې د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا برادر اخون چې یو طالب مهم طالب بشانو نه دی، دی وایي چې د پخانی حکومت زیاتره خلک په فساد کې ښکیل دي، په غلاو کې ښکیل وو، او د نړیوالې ټولنې ټینګارم په دوی باندې د څو مشخصو نمونو په خاطر باندې دی چې دا باید د تاسو په نظام کې وینو هغه مهال پراخ بنسټه دی. د دې څرګندونو په اړه تاسو وایي؟
زه فکر کوم تورونه تر ډیره حده پورې هم طالبانو پورې وارد دی، هم پخوانی حکومت چارواکو باندې. په دې کې شک نشته چې فساد په افغانستان کې و شته، او که سالمه مبارزه ورسره ونه شي دی نه وروسته به هم وي. فساد یوازې دا نه دی چې خلک رشوت واخلي. فساد خپله کارشکنی هم ده. فساد د کار ناپوهي ته هم وایي. فساد په اداره کې د عدم سالم مدیریت کې هم ویل کیږي. غلا یوازې دا نه ده چې یو څوک راشي د پروژو نه غلا وکړي او هغه غندي. غلا هغه هم ده چې بیا بل څوک خېټه واچي په کورونو، موټرونو، بنگلو، هغه جایدادونو چې هغه نور د غلا په ترس کې لاسته راوړي. زه خپل تر ټولو د دې سخت طرفدار یم چې په افغانستان کې یو سپیناوی باید وشي، تور سپین سره معلوم شي. د افغانستان د خلکو پیسې چې افغانستان کې د افغانستان باندې تللي هغه بیرته باید افغانستان ته راوړل شي. خو یو منظم، سالم، ملي، بین المللي چوکاټ ورته ضرورت شته. دا چې طالبان نور ملامتې د دوی په منځ کې مخلا شته، اختطاف شته، رشوت اخیستل شته، او دوی هم د خلکو په شخصي کورونو زینو باندې نن ناستي. دوی هم خلکو ته زمينه د غلا برابره کړې ده. حتی هغه وخت چې طالبان په واک نه وو، یعنی په خوانی حکومت کې، خپل طالبان چارواکي هم کوي چې دوی څومره د شرکتونو نه اخاذي کوله. که چېرته غلا او فساد لپاره راشو، په تیر څلوېښت کلونو کې هیڅوک ځان، مخصوصا په تیر دېرش کلونو کې په افغانستان کې ځان د دغه فساد نه پارک نشي ګڼلای.
مننه.
بیا ولا برادر ذات تعریف لري، نور ذات تعریف لري، هر یو وایي چې زه ښه یم، مګر پرې دې خلک قضاوت وکړي. او فساد خو خالی یو کوچنی موضوع نه ده، هغه لوی ستر موضوع ده. دغه چې دې کار اهل ته نه سپاري، خپله هم په خپل نفس کې فساد رامنځته کوي.
مننه. د سیاسي چارو څېړونکي محمد شفیق همدرد هم موږ بلنه ورکړې او په دې خبرونه کې را سره وصل شوی دی. همدرد صاحب، تاسو ته مرکلی وایو. د موږ تر اوسه پورې بحث په دې و چې د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر په یوې وروستۍ مرکه کې ویلي دي چې د پخانی د جمهوریت د حکومت به ورته ووایو د دې لوړپوړو چارواکو ته په خپل حکومت کې ځکه ځای نه ورکوي چې دا خلک په فساد او غلاو کې اسلری د تاسو ارزونه دی دغه خطرګندونه پاره څه دی؟
جنابیان صاحب، تاسو ته تاسو ملمنی ته او قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه. تیر نظام په دې کې هیڅ شک نشته دی چې ځینې برخې په فساد کې ښکېلې وي، ځینې چارواکو په فساد کې لاس درلود، او له بده بخت په وروستي پاتې هیوادونو کې یا د نړۍ په درېمو هیوادونو کې دغه مسایل شته دي. یعنی فساد او دا مسله شته ده، او په وار وار د افغانستان نوم هغه کومري کارډ چې په کلنۍ د کله به خپرېدنو د افغانستان نوم به یا دویم و یا درېم و د فساد او د مخدره توکو د قاچاق او ځینو نورو مسایلو کې. په دې کې شک نشته دی، لیکن یوازې د تیر نظام دولت او حکومت هغه مهم چارواکي چې اوس هغه په افغانستان کې نشته دي، بیرون ته تللي دي. ځینې داسې خلک هم وو، زه په خپل په اداراتو کې کار کړی دی، ډیر پاک خلک په اداراتو کې وو، په دولت کې وو، هغه په لوړو چوکیو کې هم وو، په ټیټو چوکیو کې هم وو، هغه ډیر پاک خلک وو. دا اوس هم په کابل کې په کرایي کورونو کې اوسېږي. همداراز که چیرته د طالبانو اسلامی امارت دا وایي چې د پخوانی نظام دولت یا حکومت پخوانی غړي ټول مفسد وو، نو زه فکر کوم چې دا به یوازې و ادعا وي، ځکه د هر چا پاړه باندې به د دوی سره ثبوت نه وي. دا سیده چې یو څو د ګوتو پشمیر کسان چې هغه وزیران پاتې شوي دي، هغه په دې تیرو شلو کلونو کې په مهمو چوکیو پاتې شوي دي، هغه به وو. لیکن افغانستان خو یوازې تیره کابینه د اشرف غنی او د حامد کرزي کابینه نه ده، موږ د پانتونو سازان لرو، موږ په نورو برخو کې ډیر نخبه خلک لرو، پیاوړي خزې لرو، مسلکی قدرونه لرو. په تیرو شلو کلونو کې په ټوله نړۍ کې او په منطقه کې زموږ ځوانان چې دي وروزل شول، هغوی مسلکي او تخصصي زده کړې لري. هغوی ته مراجعه وشي، یوازې خو په دې باندې باید اتکا ونشي چې شیخ صاحب، مفتی صاحب او مولوی صاحب او ملا صاحب هغه تخصصي او مسلکي بستونو ته راوړل شي. او زه فکر کوم چې دا په خپله لکه اغلی بارغزی چې اشاره ورته وکړل، یو نو فساد دی. کار اهل ته سپارل دا په خپله د اسلام د احکام ول دی. په دې کې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ډیر ارشادات لري، نو په دې اساس زه فکر کوم چې کار اهل ته سپارل به ډیر مهم وي. یوازې په یو برخه یا یو ایدیالوژي یو طرف باندې نه کیږي، دا دو طرفه مسله ده.
مننه خغله همدرد. شکریا جانې دې تاسو نه به زده سی و پختم چې طالبان چون دلته د طالبانو استاد نشته، نو خداده چې زه دی غوي هغه دلایل او هغه کم موقف چې دوی دی تشریح کم. طالبان وایي چې دغه پوسټونه دی وزارتونو چې دی یا په لوړ سطح باندې پوسټونه دی، دا تل سیاسي پوسټونه وو. موږ په بخانیو دولتونو کې هم شاهدو، خپل د جمهوریت په دوره کې چې ګڼ یو سړی وو چې هغه دندې سره هیڅ تړاو نه لري، خو د سیاسي مصلحت یا سیاسي بری په صورت کې چې په انتخاباتو کې ترلاسه کړی وو، په بل ډول ترلاسه کړی وو، په پوسټ ناستو او په ټیټه کچا د موینانو او نورو ادارو په کچه یې مسلکي کسان ګمارلي وو. طالبان ویلي چې دوی دې ته ژمن دي چې دوی به په دغه کچو باندې مسلکي کسان ګماري، د بیلابیلو قومونو او همدارنګه د بیلابیلو مسلکونو خلک به راولي. آیا تاسو دې سره موافق یې چې سیاسي پوسټونه په ځانګړې توګه وزارتونه کېدلی شي چې سیاسي اوسي او مشرتابه یې له هماغه لوري نه چې یا ځان بریالی ګڼي یا واکمنې ګڼي د هغوی نه یو په ټیټه کچه باندې مسلکي خلک فعالیت وکړي؟
دلته یو ستر تناقض د طالبانو په خبرو کې شته. اول کچېته دی فکر کوي چې هغه پخوانی ترکیب او ترتیب یو موافق وو ترتیب وو نو بیا ولې ور باندې نیوکه کوي ځکه چې دوی خون په مغه قدمونو باندې قدم اخلي کچېته دوی وایي چې مثلا تیر ویش صرف پاره کې کامیابی نه و نو بیا ولې دوی د تیر ویش وایي وزارتونه سیاسي پوستنو د یو پلمې په صفت ورنه کار اخلي زه دلته د دې په خبرو کې یو تناقض وینم ځکه چې په تیر باندې دوی انتقاد لري خو خبره دا ده چې تیر اشتباه تکرار نشي یو دویم په تیر وخت کې پارلمان هم موجود و په تیر وخت کې رسنۍ هم وې په تیر وخت کې مدني ټولنې هم فعالیت درلوده که چېرته یو څوک وزیر و وکیل و یا رئیس و بیرحمانه انتقادونه ورباندې دوامداره جاری به وه حتی تر استیزا کچې پورې ځکه چې که یو څوک په خپل کار کې وړتیا نه درلودله نو نور مراجع به وي چې یا یې هغه کار ته ورباندې جوړوله او یا هم استعفا ته مجبورولی مګر په اوسنۍ شرایط کې څوک به وشي کولای چې د طالبانو یو وزیر چې پارلمان نشته مستعفی کی سلب اعتمادی کی کم آزاد رسنۍ شته چې بغیر له کوم جبر و اکراه و محدودیت و سانسور نه په دوی باندې وغږیږي یا چېرته دوی مدني ټولنو ته دومره قوت ورکړی چې هغوی راشي په دوی باندې نقد وکړي که چېرته طالبان غواړي اصلاح راولي نو ښه به دا یې چې دوی یو ښه میتود نه کار واخلي د دې تر څنګ تیر حکومتونه هم زمونږ هم نیوکه ورباندې وه مګر هغوی هم دغه ویله چې مثلا د اقوامو لخوانه یا د سیاسي مشرانو یا سیاسي ائتلافونو لخوانه خلک معرفي کېږي او طالبان خو هیڅ سیاسي ائتلاف نه لري دوی خپل منځ کې هم متاسفانه سم جوړښت نه لري حقاني ډله ځانته ده قندهار ګروپ ځانته ده او حتی د دوی په مابینځ کې مصالحانه برخوردونه کېږي زه فکر نه کوم چې دا یو معقوله خبره چې موږ افغانستان ته او مخصوصا داسې افغانستان ته چې پس له یو شل کاله حداقل افغانستان خلک یو څه ولیدل چې حکومت رقمي نظام سره رقمي پارلمان سره رقمي بیرته داسې یو ډالۍ ورکړو چې هر څه یو ملا مخته وي
خو دوی یو شی دا هم وایي شکریا جانې کلن جواب راکړي دوی وایي چې مثلا پارلمان د موږ په هیواد کې د دې دوی د ځینو طالب استازو دلایل دي بریالی تر ډېره پورې په دې خاطر نه و چې همدغه پارلمان و نن به یو سړي ته شپېته رایې ورکړلې سبا یو دوه ورځې وروسته به هماغه کس یو بل تر هغې مهم وزارت ته معرفي شو په دوه سوه رایو به بریالی که یا همدغه د پارلمان غړي و چې خپلې رایې په پیسو باندې خرڅولې او دغه پیسې چې میلیاردونه ډالر افغانستان ته راتلل همدغه د څو پارلمان د څوک غړو د کابینې د څو غړو مثلا یو کس والي و کله به په هلمند کې والي و کله به په میدان وردګو کې والي و لکه دا ولایت باندې چې یوازې دغه یو شخص پوهیږي کله به بیا خوست کې والي شو کله به پکتیا ته والي شو یعنی داسې والیان و چې په تیرو شلو کلونو کې همیشه باید د یو ځای کې والي و یا یو ځای کې وزیر و یعنی تاسو څه فکر کوئ چې که ستونزې اغلته د منلو وړ وي طالبان وایي چې ولې دوی سره ستونزې د منلو وړ نه وي
یاري طالبان غواړي چې بیا افغانستان په یو ستونزه کې اوسي نو بیا دوی د ځان ته دا حق ورنه کړي چې وایي چې موږ اصلاحات غواړو بیا د دوی ځان ته دا حق ورنه کړي چې په تېر نظام باندې وغږېږي بیا د دوی ځان ته حق ورنه کړي چې وایي چې موږ په افغانستان کې عدالت غواړو نظام جوړول غواړو افغانستان لپاره پرمختیا غواړو دوی باید ووایي چې په افغانستان کې هم دوی تر پخوا بتر کارونه کوي زما پیادی اول ځل چې طالبان دغه دومره غل اغلان نکوله مګر نن چې طالبان شته په افغانستان کې تر پخوا غل دي ځکه چې مخکې چې دوی راغله په افغانستان خزانه افغانستان کې شي پاتې نه و هغه نو مخکې مجاهدین هر څه وړی وو مګر نن موږ وینو چې دوی تر مجاهدین هم بدتر دي د دې تر څنګ زه غواړم یو شی تاسو ته ووایم که چېرته طالبان په دې فکر باندې چې ملایان تر ټولو ښه واکمني لري موږ ولیدل د دې تیر په 15 کلونو کې کوم لاسته راوړنه دوی افغانستان لپاره درلودل آیا د دوی یو ښه نظم وه طبیعي خبره ده چې نه جواب منفي دی نو دوی هم یو د سپاک نظام نه درلود چې خلک وته وایي چې والا آفرین شاباس په تاسو باندې شي چې تاسو راغله لسته اسلام ځان سره راو. هر هغه مفسد دولت په افغانستان کې واکمنی کړې ده باید د خپل د کړنو مسؤلیتونه ومني. سیده چې من خدای دربار ته ودریږو عذر ورته کوو، مګر خدای ویني مونږه چې نیتم څه دی، عملم څه دی، او څنګه د شریعت په نوم باندې د خلکو نه باج اخیستل کیږي او په خلکو باندې ظلمونه کیږي. زه فکر کوم که څومره افغانستان تخنیکی حکومت ولري هغومره به د افغانستان د خیر او صلاح او فلاح لپاره، او که څومره افغانستان ټولواک نه بلکې منحصر او د انحصار نه ډک او مغه ټول نیوکې چې تاسو وکړلې هغه په طالبانو پورې هم عیني خبره ده. د هغوی مونږ وینو چې یو کس دی، یو چیرتم ځي، بل چیرتم ځي، مغه څلور پنځه پکې شته دی، اضافه تر هغې نشته. که چېرته طالبان هم غواړي چې په مغه شانتې مخته لاړ شي نو دوی هم خپله،
یعنی د تاسو خبره دا ده چې طالبان نشي کولای چې په پخوانیو تیروتنو باندې خپلې تیروتنې او یا خپل هغه څه چې د انتقاد ګوته وراوړي هغه توجیه کړي، ځکه دوی پخوانی نظام ونړاوه په دې خاطر چې دوی غواړي چې یا ادعا لري چې بهتره نظام رامنځته کړي او دوی باید دا توجیه ونه کړي. مننه. وروسته په دې هم زه غواړم له تاسو نه یوه پوښتنه وکړم چې تاسو مخکې یو خټکی ته اشاره وکړه چې کیدلی شي په افغانستان کې د فساد په اړه باندې پراخې څېړنې وشي یا عادلانه څېړنې وشي، څوک مفسد و، چا پیسې غلا کړي دي، په کوم وخت کې، څنګه. د دې په امکاناتو هم درسره غږیږم، خو تر هغې مخکې راځم. ښاغلی همدرد، د طالبانو د حکومت په وړاندې دمګړې و جدي ستونزه د نړیوالې ټولنې لخوا د دوی پیژندل دي په رسمیت باندې، چې تر اوسه پورې حتی هغه پاکستان چې د دوی ملاتړي هیواد په سترګه ورته کتل کیږي هغوی هم په رسمیت نه دی پیژندلی. د ټول شموله حکومت جوړول او د دغه انتقادونو رفع کول چې ښاغلی بارکزی ورته اشاره وکړه، د تاسو فکر د طالبانو د رسمیت پیژندلو لپاره څومره مهم دي؟
جناب عام صاحب، که اجازه وي د دې پښتنه نوړان دي زب یو څو خبرې د غلی بارېږي خبرو اضافه کوم. ګوري د 2014 کال کې چې د ملي وحدت حکومت په نامه باندې کوم جوړښت یا ائتلافي حکومت رامنځته شو، نو هغه تقریبا واته میاشتې کابینه اعلان نشوله. ټول خلک، ټول ملت کابینه ته منتظر وو، په جوړجاړي باندې، په افرادو باندې بحث وو، په سهم باندې بحث وو، په شخصیتونو باندې بحث وو. له بده بخته دغه تجربه موږ د تیرو شلو کلونو راهیسې لرو، لیکن اوس چې کوم حالت راغلی دی، څلور نیمې میاشتې تیرې شوې دي. دا صحیح ده چې موږ په اوسني حکومت او نظام باندې هم انتقاد لرو، لیکن تیر نظام چې وو، یعنی هغه ونیم کال چې وو یا داخل شل کال چې کوم تیر جمهوری نظام تیر کړ، یعنی کوم امکانات، کوم سهولتونه او کوم حمایت چې نړیوال ټولنې له هغه نظام نه درلوده، په کار خدا و چې یعنی موږ ډیر پرمختګ کړی وای، ډیر په پښو ولاړ وای، ډیر پایدار، مضبوط او بنیادی او نظام موږ رامنځته کړی وای چې تر کلونو پورې دوام کړی وای. لیکن له بده بخته دغه سهمګیری او دغه ائتلافي او شخصي بازی او خپلولیو هغه نظام د ګړنګ په غاړه ودره او بل اخر هغه سقوط کړ. نو اوسنۍ هم چې کوم نظام د طالبانو راغی، د جنگ په نتیجه کې رامنځته شوی دی. صحیح ده چې د امریکانو سره دوی تړون لري، لیکن دوی په زور په افغانستان باندې واکمن شوي دي. د خلکو د رایې مشروعیت ورسره نشته دی. دوی دې ته ضرورت لري چې یا د خپل د لوی جرګې د لارې نه یا د انتخاباتو ته د زمینی مساعدولو د لارې نه خپل هغه دولت او نظام ته چې د قانوني مشروعیت وروبه کې طریقې ورسته مو بیا موږ په نړیواله سطحه باندې د دوی په چارو باندې چې دا تحلیل او څېړنه او نیوکه کولای شو. اوسنۍ چې کوم حالت دی، ټول نړۍ د افغانانو په شمول باندې دې ته منتظر ده چې د طالبانو بعدي اقدام او ګام به څه وي، چې دوی د خپل خلکو د نړۍ سره د تعامل لپاره کوم کارونه چې دی هغه مخکې اخلي. دا صحیح ده چې دوی عمومي عفو وکړل، لیکن د عمومي عفو نه سرغړونه هم د کیږي. موږ ویډیوګانې وینو، موږ ځینې خبرونو گزارشونو در رسنوی نه اورو چې د ځینو خلکو سره ناسم چلندونه کیږي. دا صحیح و چې په پخوانی نظام کې دا خبره موجوده و، لیکن د دوی چې دوی وایي چې موږ د امیر او موږ د مشرانو به اطاعت کوو، دوی خبرې منو، بیا دوی په ترس کې دا خبرې رامنځته کول، د فکر کوم د تشویش او د اندېښنې وړ دي. بل مسله د طالبانو د نظام پر اساس پیژندل دي. به زه فکر کوم لکه څنګه چې دا پلان جوړ شوی وو د دوه د توافق نو ورسته چې دی ویلوی جرګې د لارې نه بیا د موخت حکومت د لارې نه به د قدرت طالبانو ته تسلیمیږي، لکه څنګه چې په خپل خلیلزاد په خپل ورسته خبرو کې دا خبره وکړله. زه فکر کوم دا پروسه مغه سم مخکې لاړه نه، هر څه ګډوډ شول، نو په دې اساس باندې ټول نړۍ د منطقي هیوادونو او سامسایه هیوادونو دي ته منتظر دي چې هغه تعهدونه چې نړیوالو له طالبانو ناخستي او د غیب مقابل کې د دوی عکس العمل یا د دوی هغه عمل څه دی، وخت چې دوی غیته ورنږدې شي، زه فکر کوم چې نړیوالو ټولنه او د منطقي هیوادونو به له دوی سره کوم ستونزه او مشکل ونه لري. په اوس حال کې دوی په زور باندې حاکم شوي دي. خبره خدا ده چې دوی یو ټول شموله حکومت رامنځته
کوي. مننه، بیرته در ترازو، بیرته به در تراستانه شو. اغلی برگزی، دی طالبانو پا لیکو کی یا پا خپلا پا پخانی دولت کی و خبره بیا بیا کی دلا چی پا افغانستان کی پا جمهوریت کی دیرنا دی قدرت جزیره ورتوائلی. پا کندهار کی چو مشخص کسان واکپن و پا ننگرهار کی دی چو کسانو قمنده چلی دلا، پا ننگ مزار کی یا پا بلخ ولایتونو کی همداسی، پا فاریاب ولایتونو کی همداسی، پا شمال کی مشخص ولایتونو کی مشخص کسان و چې دوی هلته په اصطلاح که په واک کې به و که نه به و یو ډول واکمن و، او دې ته ځینو کسانو د واک جزیرې ویلې یا د واک ټاپوګانې ورته ویلې. اوس په دې کې هیڅ شک نشته دی له تاسو له خبرو نه او د ښاغلي همدرد له خبرو نه، دواړو نه دا څرګندېږي چې طالبان باید د خپل نظام د کورني او بهرني مشروعیت لپاره خپل حکومت پراخ بنسټه کړي او د مشروعیت لپاره یې د لویې جرګې، انتخاباتو او په ګڼو نورو لارو باندې فکر وکړي چې باید یو مشروع نظام رامنځته شي. سوال دا دی چې آیا تاسو فکر کوئ چې هماغه کسان چې په هغه وخت کې د قدرت یا واک د جزیرو په نوم په خپلو سیمو کې واکمن و، اوان تر دې چې ښایي د خپلو سیمو یو شمېر کسان به هم ورسره و، یو شمېر کسان ملاتړي به یې لرل، لارې هم بندولی شوې، سړکونه هم بندولی شو، فکر کوئ چې که دغه کسان طالبان راولي او بیرته یې په نظام کې یا د لویې جرګې له لارې یا د یو بل مشروعیت له لارې شامل کړي، دا نظام به پراخ بنسټه شي، او که نه نور ځینې لارې چارې باید خپلې کړي؟ څنګه پراخ بنسټه کېدلی شي، څه کولی شي؟
زه فکر کوم دا چې پراخ بنسټه حکومت څه شی او زما تعریفونه څه، مخکې مې ورته اشاره وکړله. که چېرته موږ وایو چې سیاسي ویش، تاسو د قدرت په تقسیم کې دوه اصل شته. یو دا دی چې تاسو د تخصص پر مبنا تعهد او تجربې پر اساس باندې سیاسی قدرت او واکه او چاته ورکوي، او بل دا دی چې د شته سیاسي حقوقو پر بنسټ باندې هغه خلک چې تاسو د قدرت جزایر مورته ویل کېږي، هغوی موږ وغواړو نه غواړو اوس په افغانستان کې شته، او ډېر ښه اړیکې د طالبانو سره هم پخوا یې درلودله، هم یې اوس لري. که چېرته د دوی یو دوه افغان او د پخوانی حکومت په سقوط کې هم هغوی خپل نقش درلوده، اوس به خپله طالبان کینی باید له تاریخي خبرې خلق ته ووایي. تاسو زه فکر کوم که چېرته سیاسي ویش موضوعي، سیاسي ویش موضوع هم دغه ده چې په افغانستان کې ټول هغه سیاسي فکرونه خو متاسفانه په دې سیاسي ویش کې بیا هغه ده روشن فکرانو د نورو ځای بیا تشب خالی دل کیږي، ځکه چې په افغانستان کې سیاسي ویش معمولا قومي ویشي، نه تخصصي او نه هم د تجربې پر اساس باندې ویشي. که چېرته طالبان غواړي چې دا نیوکې د دوی نه لرې شي، زه فکر کوم چې په افغانستان کې یا قحط الرجال یا قحط النسائي، ډېر ښه خلک شته، ډېر پیاوړي متخصص متعهد او تجربه دار خلک شته، هم مدیران هم کېدای شي اوسي، ولې هغوی کار نه کوي؟ د قدرت انحصار که چېرته نورو ته ویل کېږي، خو د طالبان هم جزیره د قدرت ده. په دوی کې هم څه خاص فرق تاسو نه وینئ. په دوی کې هم افغانستان کې سیاست متاسفانه همدغه دی، یو څوک پاتې شوله پاتې شوله، ملا عمر و زوی دی، متقی هم هغه متقی دی، یا مثلا دا نور. یعنی که تاسو فکر وکړئ چې موږ وایو چې زه غواړم چې په افغانستان کې داسې یو حکومت راشي، زما په نظر ایدیال دی مګر ناممکن نه دی، چې په هغه کې تخصص، تجربه، تقوا، تعهد افغانستان لپاره سربیره پر دې چې دغه اصل په هغه شخص کې موجود اوسي، د قوم و ژبې و مذهب و جنسیت تفاوتونه هم پکې تاوان یې څه دی. خیر دی دوی ټول جهاد وکړو، جهاد فی سبیل الله دی، خو خپل ما په لاره کې جهاد کوي، د قدرت او د پیسو تمه مکوي.
شکریہ جان، دغه ته به دورتګ لار ته د تاسو فکر باندې دغه سی یو نظام ته مثلا تاسو څه وړاندیز لرئ؟ ځکه تاسو ته افغانستان کې شل کلونه تیر کړي په مختلفو دندو او په مختلفو کارونو، دغه شل کلونه لږ تر لږه لنږدې لیدلې ارزولې دي. اوس طالبان دي په دغه سی یو موقف کې دي چې هم له خپلو خلکو سره په د مشروعیت په برخه کې وستونزه لري، هم له نړۍ سره ستونزه لري، هم ترې غوښتنې بیلابیلې دي. یعنی کتاب باید سړی پام وکړي، خپل خلک ته نوی غوښتنه لري، مختلف سیاسي لوري، قومي لوري ته نورې غوښتنې لري، نړۍ سیمې هیوادونه به ته نورې غوښتنې لري. په دې ټولو شرایطو ته په کتو دغه وضعیت کې اوس دا وطن قرار لري، څه انګه کېدلی شي چې دغه ټکي چې تاسو یاد کړل دې خواته طالبان ورشي، لویه جرګه را غوښتلی شي، نورې کمې لارې ورته پیشنهادولی شي، څنګه کېدلی شي چې دغه لوري ته ورشي؟
زه فکر کوم یو زما په نظر، زما په اند باندې، چې به د ټولو ناورینونو ته په افغانستان کې د پای ټکی کېښودل شي، یو مشترکه اداره د ملل متحد او په افغانستان کې د طالبان او نور سیاسي ډلو. موږ غواړو نه غواړو هغوی شته دي، څه دننه په افغانستان کې دي، څه باندې یو مشترکه اداره چې ډیر سیاسي نه جوړ شي، موقت. دغه موقت اداره د یو شورا لخوا څخه رهبری شي، لاره د انتخابات ته برابر شي، افغانستان خلک انتخابات ته لاړ شي، او د انتخاباتو په ترڅ کې به سیاسي زعیم د افغانستان تعیینیږي، بیا هغوی به دغه مسؤلیت اخلي چې رقم خو څو اصول باید په افغانستان کې چې هغه په قوانینو کې ځای په ځای شي. په افغانستان کې یو سیاسي ډله واکمن نشي کېدای. یو دویمه ماده همداره شي چې وزیران باید تخصص او تجربې نه برخمن اوسي. یعنی داسې یو کار وشي په هغه کې څو ستونزه حل کیږي. اول، افغانستان د بهرني او داخلي سیاسي او نظامی قدرتونو نه بیغمه شي. په دویم قدم کې اصلي فرض چې د جهاد دی او په هغه کې د خدای په لاره باندې جهاد دی، دی نه به پر سر باندې به د قدرت د ویش په خاطر باندې استفاده ونه شي، او دا یو شرعي حکم به په ځای شي. درېیم، په اوسنۍ شرایط کې افغانستان بین المللي حمایت ضرورت لري، هغه به ترلاسه کړي. داخلي مشروعیت ضرورت لري، هغه به ترلاسه کړي. که چیرته تاسو فکر وکړئ، صرف فکر وکړي، په اوسنۍ شرایط کې طالبان لویه جرګه راوبلي، څه فکر کوئ؟ لکه څنګه چې د طالبان اوس سیاسي واک ویش کړی، خو لویه جرګه کې هم دوی به خپل خلک راوغواړي، یو څوک کسه به د پاکستان د دیوباندو د حقانیه مدرسې نه به هم پکې اضافه شي، دوی به یو پریکړه وکړي. آیا هغه به د افغانستان د خلکو استازیتوب او په افغانستان کې د اوسنۍ ناورین د ختمولو لپاره به وي او که نه؟ او که تاسو فکر کوئ چې طالبان ځي به داسې یو لویه جرګه غواړي چې د افغانستان شموله، ټول شموله په افغانستان کې، چې په هر ولایت کې دوی به انتخابات کوي او د هغو ولایتونو استازی به راځي. نه، دا شاید موږ پوهیږو چې طالبان اصلا په هغې باندې باور نه لري. نو ښه به دا وي چې طالبان خپل عسکرو ته، خپل جنګیالیو ته هم دغه وایي چې هر څه چېرته نن موکه، زموږ هدف همدغه و چې مثلا د دوی په حساب باندې خارجیان وباسو، جهاد د خدای په لار باندې وکړو، دین روس راشي د جوړولو لپاره جهاد وکړو، او دغه فریضه چې موږ یې پدای کړی وی ساتو. هغه په دې معنا چې نور په فساد باندې ککړ نشي. که چېرته دوی په پخواني نظام باندې نیوکه لري، نو دوی ته پکار ده چې د تیر پخواني نظامونو منفي حرکتونه او ناکامه پالیسي مخته وی نسی. متاسفانه دوی په یو وخت کې هم نیوکه لري او هم هغه پالیسي کوي. مهرباني، مننه. خاورس
سلامت اوسئ. مننه کوو له شکریا بارک زینب. په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر وه، د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی استازی وه. له تاسو مننه. اوس مو هم له ژمنې نه زیات وخت تاسو ونیوه. تاسو سره موږ نیم ساعت ژمنه کړې وه چې ډېر وخت به مو نه نیسو. کور هم ودان چې راسره وی په خپرونه کې. زه همدرد صاحب سره بحث ته دوام ورکوم، بیا وروسته اورېدونکو ته هم راځم. همدرد صاحب، تاسو څه تبصره لرئ د شکریا بارکزی په خبرو، او همدار رنګه څنګه کېدلی شي چې په افغانستان کې دغه وس چې کوم وضعیت دی دا د بهبود خواته لاړ شي، یو مشروع حکومت افغانستان ولري چې په کور دننه او همدارنګه بهر خلکو ته د منلو وړ؟
زه فکر کوم چې نویو واکمنانو ته دا پکار ده چې هغه تیرو تجربو نه زده کړي. لبد بخت بحران په افغانستان کې د تیرو سکم 50 کلونو را پدې خوا را روان دی. دغه مختلف دورې دي، د سردار محمد داود خان دوره ده، پترغین وروسته نور محمد ترکه یعنی کمونستان راغله، او بیا مجاهدین، او بیا طالبان، او بیا د نوی نظام. دغه ټولې دورې که دوی کینی یو ځلې وګوري چې مشکل په دغه تیرو 50 کلونو کې په کوم ځای کې وو. موږ د نړۍ ایدیالوژیانې راوړلې، مثلا د شرق او د غرب کمونیزم سوسیالیزم راوړ، دلته کار ور نه کړ، دلته د خوانیزم د پاره کار وسو، هغه نتیجه ور نه کړل. نو اوس کومه غربي دیموکراسي چې په کوم حد او کوم توان کې چې وایي هم نتیجه ور نه کړل په افغانستان کې. نو اوس د ځینې هغه پخوانی افراطي افکار چې دی په افغانستان کې نتیجه نه ورکوي. افغانستان یو لوی ملت دی، 5000 کلن تاریخ لري، ډېر په تاریخ کې غوړېدلې او شاندار او روښانه لهجې او هغه لري. نو په دې اساس باندې دوی باید دا ټول وګوري. که دوی غواړي چې د راتلونکي بحران نه، که هغه نظامي دی، که اقتصادي دی، که سیاسي، که ټولنیز، که هر بحران دی، د دې د مخنیوي دپاره دوی ته پکار ده چې یو ځلې ماضي ته لاړ شي، وګوري چې غلطۍ په کوم ځایونو کې وي. دوی کولای شي چې یو پراخه سینه ولري. او اوس یوشتمه پیړۍ د موږ د نړۍ کوم بهیر چې روان دی، کوم نړۍ کوم پرمختګ چې کړی دی، حد اقل دغه زموږ ګاونډیو ته چې موږ وګورو، درې څلور ګاونډي زموږ داسې دي چې هغه اټومي طاقت لري، وسلې لري، خپل پوز لري، په خپلو پښو باندې ولاړ ملتونه او قومونه دي. نو موږ څه کول پکار دي؟ یوازې موږ باید د ایډیالوژیانو او د لوی قدرتونو د جنگ میدان خو باید ونه اوسېږو. په دې اساس باندې فکر پراخول پکار دي، او هر چا ته ځای ورکول پکار دي. دا هیواد چې دی په دې کې ټول حق لري، هغه که ټیکنوکرات دی، هغه که پخواني خلک وو، هغه که مثلا ملایان دي، هغه که اخوانیان دي، که هر څوک داری برخې دي. زموږ خویندې په دې کې حق لري، ښځې په دې کې حق لري. په دې تیرو شلو کلونو کې موږ ډېرې نخبه خویندې چې دي هغه وروزل شولې. تنه د تیر حکومت د ولسي جرګې یا د کابینې هغه فاسد غړي او یا غړي نه دي، بلکې ډېر پاک خلک له افغانستان کې تر اوسه پورې شته چې هغه ته لاس ورکړي.
همدرد صاحب، څو اوریدونکي راخلو، بیرته به راځو تاسو سره به خبرو ته دوام ورکوو. د اوریدونکو په لاین کې پاتې کیږي، دوی نه به واورو. یو اوریدونکی په تماس کې دی، مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
السلام علیکم. انس محترمه تا او محترم او مرمنو ته سلامونه. محمد خان مبارز ما د هلمند.
مبارز صاحب، ستړی مې شه، د تاسو خبرې اورو.
مننه انس محترمه. وکن هم مرمنو د کمل مچ وزر سرپلین کې دی، ډېر ښه خبرې وکړې. خو زه راځم یو څو موضوع ته. افغانان یو نه کوي داسې غواړي چې په یو څو میاشت کې ټول څه بس ګلی ګلزار شي. دلته موږ شل کاله جګړې د نورو مملکتو سره وکړې، نو او طالبان چې اوس واک ته راغلي دغه د قدرت جزیرې ختمې کړې. دلته امنیت تقریبا 90% امنیت راغلی دی. نو دا ټول نشي کېدای چې هم به امنیت راځي، هم به وطن جوړېږي، هم به نړیوال په رسمیت پېژني. یو نوکه حوصله پکار ده باید افغانان د دغه کم طالبان چې دي افغانی سیاست پوهان هغه د هیواد ونه تښتي او داسې خبرې ونه کې چې هغه د دې هیواد او د دې ملت او د دې حکومت ټول افغانان په یو باندې
ګوره راځه چې خبرې وکړو. دا مخکې شکریا بارکزی مو ویل دا بل میلمام وایي کله چې طالبانو په خپل حکومت کې پرته له طالبانو او د دوی له خپلو څو تنو مولوي صاحبانو نه بل چاته ځای نه ورکوي بل چاته کار نه ورکوي نو پوخانی متخصص خلک پوهان خلک دا به څنګه پاتې شي؟ اوري غږمی
مانه صبح سره مډیر شایسته پښتنه دی وکړو خو هغه یو هغه تجربه سوی خلک دی هغه خو موږ نه غواړو خو افغانان نه غواړو کدل تر از دغه نظام به عمر شفکی او یو هغه خلک دی چې غوړ دلته په دغه پتیر نظام کې برخه نه واخیسته هغه ملا برادر خونه یې سلو وزرا لومړی بسیار له سورې مکه څخه پیدا د یادونه وکړي چې موږ به خلکو ته واکور وس پر خلکو به هم په خپل نظام کې شریک کو نو طالبان هم د دې څخه انکار نه کوي چې خلکو ته باید واک ورنه کړو چې خلکو ته ورکی خو بعد دا غنور خلک چې دا سرګندونه ونه کوي دا شکریا بارغزی زه ورته احترام درم تل د دې سرګندونه د داسې دي چې هغه د دې ملت په خیر نه دی هغه دی بلې خو هم سجنه ورته راځي دی او دی بل چې خو ډر ورته کیږي نو دا خلک باید تاسو مېرمانه نه کوي هغه د دې هیواد د دې ملت په ځان دی هغه هیڅکله افغانستان شګنه نه کوي.
مننه کول تاسو نه شکریا بارغزی په ولسی جرګه کې څو کلونه د خلکو استاذ و کاشکی وای چې د تاسو خبرې ته جواب وایلی وي خو موږ ورسره مخکې خدای پاماني وکړه. په هر صورت راګرځو بیرته یو بل اوریدونکي ته راځو دغه مراخلو مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
السلام علیکم سلام مخې څنګه جوړه په خیر
سلامت اوسئ مهرباني وکړئ غږ د خبريږي خدای د چ خپل نظر تبصره پوښتنه مو کوي.
اجول جانم به یلمن ولایت ته سره اړیکنی ولده زما خپل شخصي دا نظر دی لکه شکریا بارکزی چې وویل چې دا د ټول شمنو حکومت وایي
د دې سړی ټلیفون د دې اوریدونکو ټلیفون قطع شو متاسفانه مګا ناورو یو بل اوریدونکو ته ورزو او ل د بې واورو مهرباني وکړئ چې کوله کوم ځای خبرې کوي. غږ مخبري
السلام علیکم محترم اجمل انصاب.
وعلیکم السلام ستړی مشه خبرونه ته خبرې وکړي چې ټلیفون مقاتې نشي
او خبرې کوي ان شاء الله بس کشمیر خان درملوالم دي خبر ته سم خو اړ پرنه سلامونه ونی کی له تاسو ته محترم همدرد صاحب وړاندې کوم زه به یو لن نظر دا ورکم دا شکریا بارکزی چې دا هر وخت دا میلمنه شي په دې باندې د غربیانو اثر پروت ته دغه غربیانو کې ته حمایت باندې هر وخت خبرې کوي کدی دې دا خیال چې دا براشي دی د رئیس الوزرا له څنګه سره په چوکۍ باندې نه سیدا خو یو لري امکان نه لري او بل خبره دا ده چې د یعنی تنقیدونه په امارات اسلامي باندې نیول نو
دغه تنقیدونه ګوره تنقیدونه کې دا
نو به ورسیږي چې جان کیری راشه او د دې
تنقیدونه کې دا خبره ته وکړي تنقیدونه کې دا او چې امارات اسلامي کې پرته له طالبانو نه بل چاته زین ورکي اقلیتونه قومونه خزي ټول استلدي یو څو مولوی صاحبان دي په خپل کې راټول شوی دي دغه خبرو هدف دا و یعنی په افغانستان کې خو مسلکی
نه غلط خبره ده ګوره ارتشټب کې ولې ترکمن شټب کې وزبکستان کې باقاعده وزارتونه دي ورسره یو خبره ده
خزه نشته پکې دي خزه دي نشتون پاړه باندې مثلا ته وسره پور کې اوسېږي اسلام آباد ته نږدې دي سلګونه ډاکټرانې خزه په دغه اسلام آباد کې ګرځي له افغانستان نه خلک خپل مریضان وروړي غالبا دي د ټلیفون قطع شو بل اوریدونکو ته ورزود ل د بم واورو بیا راځو هم درس ته.
سلام علیکم انسر.
وعلیکم السلام ستړی مې مهرباني وکړي
باندې سلامات او څنګه خوشاله مې تاسو خبرې کوم هم درته و هغه بارکزه خبرې مې باور دي لري معقوله خبرې وکړي خو زما سوال دا انسر کې د افغانستان تاسو درځو خو تقریبا د یو لږ نور سکال نه ورما او دا نور رسنۍ هم دا راپورونه ورکوي چې دومره ملیونونه مهاجر دي په امریکا کې او غرب کې استرالیا کې کاناډا کې او شوروي کې په دغه ملکونو کې ټولو کې دا دومره افغانان چې د افغانستان نه وځي دي او ځان سره د افغانستان ملي بیرغ وړي د بیرون ملي بیرغ خو په وطن کې داخل کې خوند کوي او بل دا چې دې ځان سره د ملي بیرغ هم در رسوب د پخواني خلقیانو کمونستان چې د پارلمان کې پارلمان کې ځانونه اوس پښتنو کې وراچولي چې موږ پښتانی وو ځکه چې خپل بیرغ نه شي ښکاره کولی دي خو دا هغه وخت اتلس کلنه وه چې کله خلقیان ډاله او ترکي حکومت راغی
د خلکانو د خلکانو د سیاخو ډیره مخکینه تیر شوې د مونږ په معاصر دغه د طالبانو په وضعیت باندې غږیږو
چې د طالبانو وضعیت د طالبانو وضعیت کې دا ده چې څنګه نظر یې په هر ځای کې په ټکنوکراتانو کې دي که په ملي خلکو کې دي که په ملایانو اخوانیانو کې دي څنګه نظر یې نه چلیږي په افغانستان کې په افغانستان کې هغه خلک باید رامنځ شي ټول خلک په خپله غېږ کې واخلي
یعنې هر چا ته په خپله غېږه کې ځای ورکړي
انتظام پیدا کی
سلامت وسی
خوشحال
خوشحال لارا خدا دی سلامت لارا جوړ اوسې خدای سلامت لره همدر صاحب اوریدونکو نورم پلان کې دي مونږ ته نه بخنه غواړو ځکه وخت را پسې را پوره کیږي تاسو سره ورورو خپل خبرې راټولو باسونه ډیر وشول په ځانګړې توګه څو اوریدونکو د اغلی شکریې پاړه باندې ویل چې د نظرونو پاړه یا د انتقادونو پاړه باندې ویل چې تقریبا تاسو دواړه هم نظرې وي په دې باس کې سره هغوی ته څه ځواب وایي ځکه چې اغلی بارکزی خو دا اوس موږ سره په خبرونه کې نشته دی او همدارنګه څومره تاسو وړاندې هیله من یې چې طالبان به وتوانېږي دغه مختلف نظرونه چې شته دغه مختلف غوښتنې چې شته په کور دننه او بهر ته چې کومې غوښتنې د خلکو دوی ته به رسیدګي وکړي
پان صاحب خبره دا ده چې د بیان ازادي باید او هر سړی باید د حق ولري چې انتخاب وکړي په هر چا باندې کېدای شي هغه نظرونه د یو چا صحیح نه وي لیکن د دې حق لري چې یو څوک په چا باندې انتخاب وکړي او کاش کې هغه بارګزای وای او د پښتنو ته ځوابونه ویلی وای په هر صورت باندې خبره دا ده چې باور دی وشان صاحب زموږ زړه درد کوي کوم شل کلمې لاسته راوړلې چې موږ درلودلې او څنګه مو چې له لاسه ورکړلې د ځینو فاسدینو د ځینو بے فکر خلکو نه چې وای تپل شوی خلکو د افغانستان د راتلونکي د پاره فکر نه درلود یوازې خپل جیبونه ډکول نو باور دی وشه د ټول افغانانو زړه چې دغه دننه درد کوي نو په دې اساس باندې موږ اوس د تاریخ یوې بلې مرحلې ته رسیدلې یو په دې مرحله کې په کار دا چې نوی واکمنان دې ته متوجه شي چې دا د تاریخ مرحله لکه څنګه چې په دې تیرو څلوېښتو کلونو کې کمونستان راغلل مجاهدین راغلل بیا دوی راغلل بیا دا نوی نظام راغی دوی هم راغلي دي که دوی ښه کار وکړ که دوی خلک په غېږ کې ونیول که دوی حق حقدار ته وسپاره که دوی د هر چا حقوق په ځای کړل انصاف یې پلی کړ د نړۍ سره د منطقې سره یې ښه روابط وپالل نو دوی به بیا که نه هم وي خلک به په ښه نامه باندې یادوي او تاریخ به په دوی باندې ویاړي لکه زموږ ځینې ویاړي دي څېرې چې او یا ویاړلي حکومتونه دولتونه چې په تیر کې تیر شوي دي او که داسې نه وي بیا تاسو وګورئ چې چا به ویل چې کمونستان به د دې ملک ورکیږي چا به ویل چې مجاهدین به ورکیږي یا چا به ویل چې مثلا دغه تیر نظام به دغسې په یوه ورځ یا په یولس ورځو کې له منځه ځي نو په دې اساس باندې خبره دا ده چې کار کول په کار دي دا موږ چې خبرې کوو د دې خلکو د دې نظام د دې خلکو تر تنها یو لک دوه لکه نفره چې هغه طالبان دي یا مثلا وسلوال کسان دي اوس قدرت ته راغلي دي د دې خبره مطرحه نه ده هلته تقریبا څلوېښت میلیونه انسانان چې دي ژوند کوي د ډېر بد حالت سره چې دي هغه ژوند کوي ډوډۍ نه لري کار نه لري ډېر وضعیت خراب دی په افغانستان کې د دې ټولو دپاره خبره دا ده چې موږ باید یو فکر دوی ته ورکړو یو مشوره دوی ته ورکړو او داسې یو کار باید په افغانستان کې وشي چې موږ یو بل بحران ته لاړ نه شو چې بیا به نه دوی کنټرولول شي او نه هم د نړۍ نور قدرتونه او د منطقې هیوادونه نو په دې اساس باندې په کار خو دا ده چې دوی هغه مثبت نظرونه چې خلک ورکوي د اسلامي امارت چارواکي دې ته متوجه شي او هغې نقطې ته چې دی راشي او هغه کارونه چې دي وکړي دغه څو ورځې د ډیورنډ کرښې مسله ده
تاسو وګوري چې د افغانستان خلک د دې موضوع نه ډیر زیات خوشاله دي. د پاکستان پر رسنیو کې دا خبره ډیره پورته شوله. ټول
لاند راته وایي د مونږ وخت را پوره کیږي. همدرد صاحب، د یو کورنۍ مشروعیت ته د رسیدو لپاره لاند پیشنهاد مو څه دی؟ طالبان باید څه وکړي چې دغه انتقادونه چې په دې خبرونه کې وشو همدارنګه نور چې دي چې هغه ته ورسیږي، همدارنګه مثلا د هیواد مختلف قومونه، اقلیتونه، د مختلفو ژبو ویونکي، د مختلفو مسلکونو لرونکي، د مختلفو جنسیتونو لرونکي دا په نظام کې شامل شي او ځان وګوري. د تاسو داسې لنډ یو څو جملې پیشنهاد راته وایي، مهرباني.
لنډه دا ده چې باید دوی انتخابات نشي کولای. لویه جرګه باید راوغواړي په قدرت کې ټولو اقوامو ته ونډه ورکړي، د مسلک او د تخصص په نگاه باندې ښځو ته په کابینه کې په چوکیو کې چې دی واک ورته ورکړي، ازادي تضمین کړي، د بیان ازادي تضمین کړي، هغه ته اجازه ورته ورکړي، د جنکیو ښوونځیو ته چې دی هغه ته اجازه ورکړي، پوهنتونونو ته اجازه ورکړي، او دغه بهیر چې شروع شوی دی دغه بهیر ته اجازه ورکړي. زه فکر کوم چې دوی به کامیاب وي، او که چیرته هم دغه سي فشار وی یا خپل فکر په خلکو باندې تپل وی، نو زه فکر کوم چې بیا به بحران وی او بیا به ستونزې وی.
ډیره زیاته مننه کوو سیاسي او اقتصادي څېړونکي محمد شفیق همدرد صاحب، همدارنګه د ولسي جرګې پخانی غړي او په ناروې کې د افغانستان پخانی سفیر شکریا بارکزی، او همدارنګه هغه اوریدونکي چې موږ ته له بیلابیلو سیمو زنګ واه او خپل نظرونه څرګند کړ. په دې خبرونه کې زموږ د اوریدونکو او زموږ د میلمنو نظرونه د دوی نظرونه و، او سپیناوی او ربطم هم دوی پوری لري. دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسو. تر بیا ښه چاره.
وطن زم جنون پتا مین تم لائے وطن تمائے وطن تم وطن تمائے وطن تم وطن تمہیں موری تم پلار تم بابائے وطن زم جنون پتا مین تم لائے وطن تمائے وطن تم وطن تمائے وطن تم شی بلونا باوری باران برابری گی یو چل بدر تٹول خلی پمینا بخندی گی باران برابری گی وطنا تد سپین گر جنت بندی ہمائے وطنا تمہیں موری تم پلار تم بابائے وطنا تمائے وطنا تم وطنا تمائے وطنا تم وطنا تجوندے تاریخ نا تجوندی بچی دے میڑ دی ننگ باندھ دیال کبھی کھسی کسڑی دی بچی دی میڑ دی وطنا تٹاٹو بے تر دشتوں تبودائے وطنا تمے موری تم پلار تم بابائے وطنا تسمائے وطنا تسمائے وطنا تسمائے.